د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سید بختیار شاه به تاسو ته ووایي
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز د ناټو عمومي منشي وایي چې د افغانستان شخړه د فوجي لارې حل کېدای نه شي ټاکل شوی چې نن به د شمالي کوریا او جنوبي کوریا جمهور رئیسان په سرحدي کلی پان مونجان کې ملاقات وکړي او په منځني ختیځ کې د سولې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي خبرداري ورکړي چې د غزې تړانګ به ممکن په سختو شخړو کې راګیر شي او دا د اوس پام کړی د خبرونو تفصیل ته د ناټو عمومي منشي ینس ټولټنبرګ وایي چې د افغانستان لانجه د فوزي لارې حل کېدای نه شي هغه ویلي دي چې د طالبانو سره د سولې لپاره د ولسمشر غنی د بیساري وړاندیز هرکلی کوي او هغه د فوزیانو د زیاتېدو او د مالي ملاتړ ژمنه هم نوې کړې ده د ناټو د نهشتو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې به نن د افغانستان د سولې په مسلې هم بحث وشي له بلې خوا د ناټو د غړو ملکونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په بروکسلس کې د روسیې سره د روانو شخړو په مسلې هم بحثونه شروع کړي د ناټو غړو ملکونو د باندنیو چارو د وزیرانو دا غونډه د هغې پیښې نه څو هفتې وروسته جوړیږي چې په هغې کې غربي ملکونو په ماسکو د دې الزام ولګوو چې په برطانیې کې خپل یو پخوانی جاسوس مصموم کړی دی د هغې په مقابل کې برطانیې فرانسې او امریکا د خپلو ملکونو نه د روسیې یو زیات شمېر ډیپلوماتان وشړل په دغې غونډې کې به د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د خاورې سره د کریمیا د ځمه کېدلو د منځني ختیځ او د شمالي افریقا په خاص ډول د عراق د مسلو په بحث وشي ټاکل شوی چې نن به د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم جونګ اون د پان مونجان کلي ته چې دغه دواړه کوریاګانې سره بېلوي لاړ شي په دغه کلي کې په 1953 کال کې د کوریا د جنګ اوربند هم لاسلیک شوی و هغه به هلته د جنوبي کوریا د مشر مون جی این سره وګوري دا به د دواړو کوریاګانو د مشرانو ترمنځ درېم ملاقات وي مګر دا به اول ځل وي چې د شمالي کوریا د کمونېست ګوند مشر د جنوبي کوریا خاورې ته داخليږي له دې نه مخکې د دغو دواړو ملکونو ترمنځ د مشرانو دوه لی غونډې په 2008 او 2009 کال کې په شمالي کوریا کې شوې وې له بلې خوا چین د دغو دواړو مشرانو ترمنځ دغه تاریخي غونډه د کوریا په ټاپو وزمه کې د سولې لپاره یو مهم ګام بللی دی او منځنی ختیځ کې د سولې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي خبرداري ورکړې چې د غزې تړانګ به ممکن په ډیرو سختو شخړو کې راګیر شي د غاستازي نیکولای مالدینف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویل دي کچرې د اسرایل او د حماس ترمن بیا شخړه پیدا شي دا به په غزې کې د فلسطینیانو لپاره ډیر بد عواقب لري هغه وایي چې د غزې په تړانګ کې تقریبا 2 میلیونه فلسطینیان چې ډیر غریب دي ژوند کوي د تیرې میاشتې راهیسې هر جمعه په زرګونو فلسطینیان د هغې سرحدي قطارې سره نږدې احتجاجي مظاهرې کوي چې غزه د اسرائیلو نه بېلوي ملګرو ملتونو ویلي دي د فلسطینیانو د دغو مظاهرو د پیل نه بیا تر اوسه پورې تقریبا 15 فلسطینیان وژل شوي او په لسګونو نور زخمي شوي هم دي ټاکل شوی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به د جولای د میاشتې په 14 نیټې برطانیې ته سفر وکړي او هلته به د برطانیې د صدر اعظم تریسا می سره د دواړو ملکونو ترمنځ د دوړخیزو روابطو په باب خبرې وکړي ټرمپ او می په سویزرلند کې د دې کال د جنوري په میاشت کې د نړۍ د اقتصادي ټولنې د مشرانو پالي غونډه کې هم کتلي وو برطانیې ته د ښاغلي ټرمپ سفر رسمي نه دی او د دې توقع نه کیږي چې هغه به د برطانیې د ملکې او د شاهي کورنۍ د نورو غړو سره وګوري د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس وایي چې د ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې نه د امریکا د وتلو په باب کوم فیصله نه ده شوې بلکې واشنگتن په دې کار کوي چې د خپلو اروپایي متحدینو سره داسې لارې چارې پیدا کړي چې دغه موافقه بهتره او اصلاح کاندي مګر د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون چې خپل سفر په امریکا کې پای ته رسولی وایي چې هغه فکر کوي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به امریکا د دغه تړون نه وباسي مګر ښاغلی مکرون د چهارشنبه په ورځ د امریکا د پارلمان غړو غړي دې ته واصل چې په دې ډاډ حاصل کړي چې امریکا به د ایران د اټومي موافقې نه نوځي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو اوس په مکړې د دې خبرونې لومړی رپورټ ده. وسلوالو طالبانو د لوګر د والي د مرستیال پر موټر برید کړی او وژلې دي. په دې برید کې د لوګر د والي ویان سلیم خان صالح او د استناف محکمې رئیس حقیق الرحمن حقمل ټپیان شوي دي. نور حال زموږ د خبريال ابراهيم رحيمي پر رپورټ کې واوري.
د ولایتي چارواکو په وینا د غولیت دی ولیم رسیل قمر الدین شکیب د ولی وین سلیم خان صالح او د استیناب محکمې رئیس حقیق الرحمن حقمل له خپل ساتونکو سره کابل ته روانو چې پرې بریت شوای. د لوګر امنی قومندان لوی پاسوال اسمت الله علیزی امریکا غکته ویل چې هغوی د محمد اغی ولسوالۍ د واغجان په سیمه کې د لوګر کابل د لوی لارې په سر د وسلوالو طالبانو له کمین سره مخ شوي دي. نوموړی زیاته کړه چې په دې برید کې د ولی مرستیال قمر الدین شکیب او دوه ساتونکي ځای پر ځای وژل شوي. د غراز د استیناب محکمې رئیس حقیق الرحمن حقمل او د ولی وین سلیم خان صالح ټاپیان شوي چې اوس مهال په کابل کې د سردار محمد داود خان په روغتون کې بستر دي.
نن د دوو بجو شاوخوا کې معاون صاحب د ولایت محمد شکیب او د استیناب محکمې رئیس حقیق صاحب د لوګر ولایت څخه د کابل پر لور روانو د واغجان په بازار کې تروریستانو کمین ورته نیولی. کوم ځای چې جام تېرته راځي او پر دې باندې انداز دي چې مولان صاحب او همکار یې په شهادت رسېږي او رئیس صاحب د محکمې او ملګري ټپیان کېږي. په دغه لحظه کې موږ د رسېږو د دې مخ ته، خو تصادف پېښه شوې وه. موږ مو بیا تشپخانې او تر هغه ځایه چې ځانونه ورسوله
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې هم د وی خبر پاڼې په خبرولو سره د لوګر دی ولیم رسیال وژنه تایید کړې او خپل ژوره خواشینی پرې څرګنده کړې ده. بل لور ته د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی. دوی د وی خبر پاڼې په خبرولو سره په دغه برید کې د اتو پولیسانو د وژلو ادعا هم کړې ده، خو چارواکي نه تاییدوي. طالبانو د برید الخندق په نوم د خپل پسرلنۍ عملیاتو یوه برخه بللې. دوی ویلی چې د الخندق په سرلنی عملیات یې تیره ورځ په افغانستان کې پیل کړی دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستا وسلوالو طالبانو برید کړی چې د افغان ځواکونو څوار لستنه سرتیری پکې وژل سوي. نور تفصیل زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن پر رپورټ کې.
د کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر یو امنیتي پوستا برید کړی چې څوار لس افغان سرتیری پکې وژل شوي دي او پنځه تنه نورې ټپیان دي. د قندوز د ولایتي شورا غړي صفی الله میری وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د دشتیرچی ولسوالۍ پر یو امنیتي پوسټ برید کړی او څوار لستن افغان سرتیری وژلې دي. صفی الله میری وویل چې د وسلوالو طالبانو د سری قطعې وسلوالو په دغه ولسوالۍ کې پر امنیتي پوسټو برید کړی او د دې ترڅنګ د بغلان او قندوز ترمنځ لوی لار هم تر یو وخت پورې تړلې وه.
نن شپه د ارچی په ولسوالۍ باندې برید شوی ده په یو پوسټ د اردو ملي باندې چې بعد بختانه موږ هم تلفات لرو. په نوم د قطع شرخ د طالبانو یو قطع جوړه کړې په نوم د قطع سر، نو هغه قطع چې پرون یو اعلامیه پخش کړه چې موږ عملیات د بهارۍ په نوم د خندق باندې آغاز و چې پرون د بغلان او د قندوز لویه لاره تړلې وه او نن شپه په قندوز کې عملیات وکړه چې تقریبا څوارلس نفره د موږ اردوی ملي په شهادت رسېږي او پنځه نفره هم زخمیان کېږي.
وسلوالو طالبانو څو ورځې وړاندې د خندق په نامه د نظامی عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکړی و چې په ترڅ کې په قندوز کې د دغو عملیاتو لومړی برید ترسره شو. د قندوز د دشتیارچی ولسوالۍ اجرایه مدیر اسلام الدین وایي چې وسلوالو طالبانو د کلتراش په سیمه کې د ملي اردو پر پوسته په برید کې دولس تن افغان سرتیری وژلي او 15 تنه نور ټپن شوی دي.
در ساحه کلتراش که پسته امنیتی داشتیم از اردوی ملی بود، اونجا این شب جنگ شروع شد. در نتیجه 12 نفر سرباز اردوی ملی شهید شد و تلفات مخالفین داره که 6 نفر کشته دارن و 12 نفر زخمی دارن.
هغه وایي چې د دشتیرچی په ټولو امنیتی پوسټو نن شپه بریدونه شوی او زیاته کړه چې د وسلوالو طالبانو شپږ تنه هم وجل شوی او کېدای شي 10 یا 12 تنه یې ټپین شوي وي. اسلام الدین وایي چې طالبانو په دغه برید کې له پرمختللو وسلو څخه استفاده کړې ده. د تیرو کلونو په نسبت سکال قندوز کې د جګړو او نامنیو په اړه له کلو څخه اوازې نه دي خپرې شوي. د سیمې دوه تنه اوسیدونکي سکال د قندوز د امنیت په اړه داسې وایي:
د قندوز یو تن اوسیدونکی یم، خو سکال چې موږ ګورو د حالت لږ زره ښه غوندې ده. دننه ښار کې خو حالت لږ ښه ده، کم انفجار نشته، ده غلاګانې کمې شوي، ترور کم شوی ده، نو امنیت نسبتا له نورو کلونو لږ ښه ده. نو معلوم شه چې په آینده کې آینده میاشتو کې د ګرمۍ کې څه کیږي. لکه لږ زره امنیت ښه شوی ده، موږ هم ډاډه سو، لږ امیدواري لرو چې امنیت به شاید نور هم ښه شي. لږ زره ډاډه ګرځو، دغه عمل اوړي میاشت نه خلک د لپاره هم ډارېږي چې هر کار هر کار به دا اوازې وي چې سکل بیا طالبان حملې کوي. نو سکل خو د اوازې هم نشته دي او خلک ډېر زیات ډاډمن دي. نو په امنیت د دولت امنیت باندې دولت چې ګورو دولت پې باندې برلاسی ده، خو نو موسم یقین نه راځي چې طالبان بیا حمله وکړي په ښار باندې، بیا جنګ وکړي.
نوم مې بسم الله ده، د قندوز ولایت اوسېدونکی یم. او لکه څو کاله مخکې په سلو کې چې خلکو ډېرې کلکې اوازې چې هله طالبان حمله کوي، نن راځي او سبا راځي، نسبت د دوه درې کلو نه پخوا سکل د وضعیت ښه شوی ده. یعنې صحیح ده طالبانو لږ اوازې به وي، خو انشاءالله امنیت ډېر ډاډ وړ ده.
ذبیح الله مجاهد په نامه یو تن چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، د دشتیارچی په برید کې د 19 افغان سرتیرو د وجلو او د شپږ نورو د ټپي کېدو ادعا کوي. مجاهد په دغه برید کې د یو حاموی ټانک او دوه رینجرو د نیولو ادعا هم کړې ده. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدل مه هېروئ.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې ملي بودیجه کې د پوهنې وزارت د بودیجې پس هم کې نږدې 8 پسولو کې کموالی راغلی دی. د دې وزارت چارواکو پرون وویل چې د پوهنې وزارت د بودیجې له 80% څخه تر 90% پورې بودیجه راټیټه شوې ده. په دې باره کې خبریالی لیمه نیازی له کابل راپورټ رالېږلی.
د افغانستان د پوهنې وزارت د سواد زده کړو مرستیال سردار محمد رحیمی د پوهنې ورځې لمانځلو په مناسبت کابل کې خبریالانو ته وویل په تیرو 10 کلونو کې د پوهنې وزارت بودیجه له 80% ته ښکته شوې ده. ښاغلي رحیمي وویل که څه هم په افغانستان کې د پوهنې برخه د پراختیا په حال کې ده، خو لا هم په دې برخه کې یو شمېر خنډونه په مخ کې پراته دي. ښاغلي رحیمي په تیرو 10 کلونو کې د پوهنې وزارت بودیجې د کموالي لاملونو ته اشاره وکړه. ویل
په دې دلیل چې مخکې د ملي بودیجې ډیره برخه پوهنې ته ځانګړې شوې وه، خو اوس یې ډیره برخه امنیتي برخې ته ځانګړې کیږي. او یا هم د امنیتي برخې بودیجه به له ملي بودیجې نه اخیستل کېدله. خو په ټوله کې د دې ښکارندوی دی چې پوهنې سکتور کې تعداد او ظرفیت ډیر دی. یعنې 9 میلیونه زده کوونکي او 10 میلیونه بی سواده. ستر مالی ملاتړ ته اړتیا ده.
د پوهنې وزارت دغه سرګندونې په داسې حال کې کوي چې روان لمریز کال د پوهنې د حشر کال په نوم نومول شوی دی. د پوهنې وزارت وایي چې د افغانستان په نږدې 15,000 ښوونځیو کې 9,000 ښوونځي ودانۍ نه لري، خو افغان ولسمشر د روان لمریز کال په پیل کې د ښوونځي د زنګ په مراسمو کې په راتلونکو 2 کلونو کې د 6,000 نوو ښوونځیو د جوړولو ژمنه وکړه. په جمهوري ریاست کې د سیاسي، ټولنیزې او فرهنګي برخې مشر میا ګل وسیق د پوهنې په نظام کې ستونزې تر ډیره لامنیتي اړخه په ګوته کوي. هغه وویل د پوهنې سکتور د ولسمشر په لومړیتوبونو کې و، خو پراخې امنیتي ستونزې د دې لامل شوي دي چې له دې اړخه یې پام د امنیت سکتور ته واوړي.
د ولسمشر په لومړیتوبونو کې د نورو کارونو په پرتله پوهنه وه، خو جګړې دې لومړیتوب ته پرېنښوده. او لومړیتوب اوس امنیت او د افغانستان د جغرافیه او باور ساتل دي، او زده کوونکي وکولای شي په آرام زړه زده کړې وکړي.
خغلی وسیق وویل اوس مهال 3.5 میلیون افغان ماشومان د ناامنیو له امله له ښوونځي څخه پاتې او زر ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
او دا هم د دې خبرونې یو مرکه. په افغانستان کې د 1990 کال د غویې شپږمه د پوهنې نړیواله اونۍ پیل شوه. د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت به د پوهنې نړیواله اونۍ په څه ډول فعالیتونو لمانځي؟ د ښوونې روزنې وزارت تدریس مرستیال ابراهیم شینواری آشنا رادیو ته داسې وویل:
د ثور شپږمه د پوهنې نړیواله اونۍ پیل شوه. د ښوونې او روزنې وزارت په دې یوه اونۍ کې څه کوي؟
په دې اونۍ کې به موږ یو د عامه پوهاوي کمپاین کوو. د مربوطه ادارو سره چې موږ سره د همکارۍ وعده کړې، دوی سره به د هماهنګۍ جلسې کوو چې د خپل هیلې په یو عملي پلان باندې بدلې کړو. همدارنګه د وزارت په داخل کې یو تخنیکي دوستان هغه د اصلاحاتو پلان چې موږ جوړ کړی، یو جامع د پالیسۍ درې نیم سوه مخه لارښود مو لیکلی، هغه به په یو عملي پلان باندې بدلوي. همدارنګه د وزارت په داخل خپلې وظیفې مشخصې چې پر روان یو کال دوه کالو کې چې د پوهنې د حمایت لپاره بنیادي پلانونه جوړ شي، دا هر ډپارټمنټ او هر مسؤول په خپله برخه کې څه وخت څنګه او په څه طریقه او کوم منابعو په کارولو سره عملي کړي. همدارنګه د رئیس جمهور لپاره به هم موږ په دې هفته کې یو پلان جوړ کړو چې روان یو کال چې د معرف د حمایت کال دی، هره میاشت هغه د ملت سره کمه بریا او کم نوښت شریکي او ملت ته کوم اطمینان ورکړي.
د معرف په څه رقم وضعیت کې سا کال د پوهنې اونۍ په افغانستان کې پیل شو؟
په داسې حال کې ده چې پوهنې ته د لاسرسي په برخه کې په تېرو شپږو کلونو کې ښه تېرو پرمختګونه راغلي. لکه د ښوونکو شمېر 2 لک چنده زیات شوی ده، خو د زده کوونکو شمېر 10 چنده نه ډېر زیات شوی ده، د مکتبونو د ایجاد شمېر زیات شوی ده، خو د دې سره سره مشکلات هم دي. کیفیت د درس سره پورې لا چیست دی، دا ارتباط یې نه لوانسي کمزورې دی، د مارکیټ او د بازار سره ارتباط نسبتا تعلیمي کم دی. تمالمې نو سړی هغه چې لازم ده د ریسټن پیری د چیلنجونو او دنګونو سره په اټرانه یار کې هغه چې سړی برابر نه ده، تګر خونځي لا تر څه تعمیر نه لري، یا نیم زکون کې کوټو کې درس وایي نو بیرون وایي.
بله،
د زده کړو د نتیجو د پیمایش کم خاص سیستم نشته، نو په دې حساب په کیفیت او مرتبطوالي کې مشکلات لرو. په اکسس کې اوس پرمختګ شوی، خو په اکسس یا لسرسی کې هم تر اوسه لا هغه چې عدالت چې پکار دی نه دی تامین شوی، یا د جغرافیوي مشکلات له امله د امنیتي مشکلات له امله.
د ښوونې او روزنې د وزارت شمیرو له مخې 3.5 میلیونه زده کوونکي د زده کړو پاتې دي. همدارنګه شاوخوا 1000 ښوونځي د زده کوونکو په مخ تړل شوي دي. او د نوي تعلیمي کال د پیل سره سم حکومت ژمنه وکړه چې راتلونکو 2 کلونو پورې به د 6000 ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړ شي. د ټولو ستونزو ته د ښوونې او روزنې وزارت څومره امکان لري چې رسیدګي ورته وشي؟
او دا د دې دی او په تدریس سره به راولو کوم څه مونږ چې د امنیتي عواملو په اساس د خوندې خبر دی، خو د امنیت څخه کېدو پر تړلې دي. او شپږ زره خوندې چې رئیس جمهور ویلي د زده کړو د کیفیت د نوې شروع کېدونکې برنامې څخه راته 200 میلیونه خوښه کې پیسې به د کلي ډالرو کلي د پراختیا وزارت ما ذکر کړی چې د خاطر شه ویار کړي شورا لري، هر کلي کې ارتباط لري، او هر کلي کې د بیا رغونې کارونه کړي دي. نو دوی ما ذکر کړی چې په ډیر عجل او زر ډول دا ښوونځي جوړ کړي، نو کېدای شي ان شاء الله په دې دوه کالو کې دا ښوونځي جوړ شي.
بله، شنوار صاحب، ولسمشر محمد اشرف غنی روان 1990 میلادي کال د پوهنې نه د ملاتړ کال بللې او ویلې دي چې په همدې کال کې به پوهنې ته ډیره پاملرنه وشي. د جمهور رئیس دغه او د حکومتي نورو ادارو ملاتړ دا د معرف وزارت لپاره څه ډول یو فرصت دی او څومره ګټه به ترې واخلي؟
دا ډیر مهمه خبره ده چې د ولسمشر حمایت خو یو فرصت دی، د فرصت نه استفاده به څنګه کوو؟ اته له زر نوې بسونه راکوي، د مالیه وزارت ملاتړ به جلبو چې هغه لپاره پیسې کړي، د کلیو پراختیا وزارت به موږ سره د شپږ زره ښوونځي جوړوي، د دې په جوړولو کې مرسته ده. تقریبا ټولې ادارې لکه د لوړو زده کړو وزارت، اطلاعات او فرهنګ وزارت، د عامې روغتیا وزارت، د مالیه وزارت، د کلیو پراختیا وزارت، د ښاري پراختیا وزارت، د محلي ارګانونو عالي اداره، اداري اصلاحات او مستقل کمیسیون، په خصوصي سکتور کې د سوداګرۍ خونه، او د حج او اوقاف وزارت، دا په مجموع کې به موږ سره کومه کوي.
بله، ډیره مننه شینوار صاحب، کوم ودان
تاسو نه مننه، خوشاله.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون،
هر وخت ساسو د پاره پزړ پوری جامع او به طرفه پروګرامونه خبروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د خوست والی وایي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون ولایتي دفتر د نوم سپتونې لپاره لازمه عامه پوهاوی نه دی کړی. د خلکو غوښتنه کړې چې تذکری واخلي، نومونه ثبت کړي او بیا د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي. زموږ خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حقله دا راپورټ را لېږلې دی.
په داسې حال کې چې د ځینو نورو ولایتونو ترڅنګ په خوست کې هم د نوم لیکنې پروسه پس روانه ده، د خوست والی د ټاکنو پر ولایتي دفتر نیوکه لري چې ګنې لازم عامه پوهاوی نه دی کړی. والی حکم خان حبیبی چې د راتلونکو ټاکنو لپاره د عامه پوهاوی غونډې ته خبرې کولې، وویل چې د لازم عامه پوهاوی نشتون او د نوم لیکنې لپاره د اړینو اسانتیاو نه برابرول د کم شمیر کسانو د ثبت لامل شوی دی.
زه په جناب سیاد صاحب باندې غږ کوم او په ټولو کمشنرانو په خپلواک کمیسون باندې سي دا پروسې ته په عادي سترګه مه ګورئ، بودی جلرئ، خپل ولایتي ادارې اکمال کوي، تجهیز کوي، امکانات ورکوي. انتخابات په کمیسونونو کې هغه ظرفیت قطعا نشته. اول خو په اداره کې زه غږ کوم د انتخابات په مرکزي کمیسون باندې سي په خپل ولایتي اداراتو کې ظرفیت پیدا کړي، له دغه مړه حالت نه دوی راوباسي چې ولسته جوابګوی وشي.
د تیرو دوه اونیو راهیسې چې د ټاکنو لپاره د نوم ثبتونې پروسه پیل شوې، د ځینو سرچینو په وینا ښایي په خوست کې د لسو زرو څخه کم شمیر کسانو نوم لیکنه کړې چې کمه فیصدي ښځې جوړوي. د خوست والی حکم خان حبیبي وایي چې که د نوم لیکنې په مرکزونو کې د تذکیرو د ویش پروسه اسانه نه شي، ممکن ډیر خلک د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو په راتلونکو ټاکنو کې له ګډون بې برخې شي.
ټولو سایټونو ته د تذکیرو مامورین باید ورسي یا هغه څه چې په طرز عمل کې پریکړه شوې تطبیق کړي. غیر لاغې نه زه باور لرم چې دا ولس به بیا د انتخاباتو کې د نه ګډون فیصله کوي. او زه دیوالی په توګه له دغې نه شکایت لرم. د دې پروسې د خپلو ولسونو په استازیتوب له دغې پروسې نه جدي شکایت لرم چې دا مسله سمه نه ده.
په ورته وخت کې د خوست د ښځو چارو رئیسه ډاکټر ملالۍ ولی وایي چې که څه هم ښځې نوم لیکنې ته هڅولي، خو اندېښنه څرګندوي چې ډېره کمه فیصدي ښځې تذکیرې لري. دې پر قومي مشرانو، سپینګیرو، دیني عالمانو او نورو خلکو غږ وکړ چې د تذکیرو په اخیستلو او د ټاکنو لپاره د نومونو په ثبتولو کې له دوی او نورو ښځینه فعالانو سره مرسته وکړي.
تذکیرو په برخه کې یوه ډېره ضعیفه پروسه ده چې تذکرې د خویندو هیڅ نشته ده. دغه پروګرام کې والی صاحب تاسو درسره یاداشت کوي، نوټ کوي، د ښځو چارو ریاست ته موږ ته د تذکرو ټیمونه راولېږي. موږ به تقریبا زه اطمینان درکوم والی صاحب تر زرو تر یو نیم زرو تنه خویندې به عمل ته خپلې تذکرې واخلي، چې دا به یوه غټه لاسته راوړنه وي او دا به یوه غټ پرمختګ وي.
د خوست ولایتي شورا غړي قمر لیله کڼوال بیا غونډې ته وویل چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون ولایتي دفتر د سیاستونو ښکار شوی. د وړاندیز لري چې د پروسې امنیت د ولسی خلکو ته وسپارل شي.
ټول امنیتي سکتور د انتخاباتو مرکزونه لري شي، قومو ته د مسؤلیت وسپارل شي د امنیت د ساتنې. مونږ امنیت ساتو خو ته خو خدای اکل امکانات وکا. زه یې ساتم په ټول مسؤلیت سره، زه یې کور په کور ګرځوم. امکانات مې صفر دي، خزو ته تذکرې نشته، وخت تر نږدې د دوې هفتې تیرې دي، په ټول خوست کې شپږ زره نفرو ثبت نوم نه دی کړه.
په ورته وخت کې د خوست د ټاکنو د ولایتي دفتر رئیس عبدالرحمن محبت بیا د ولي او د غونډې د نورو ویناوالو هغه نیوکه رد کړې چې ګنې لازم عامه پوهاوی نه دی کړی. ده پر حکومت نیوکه وکړه چې په عامه پوهاوی کې ورسره مرسته نه ده کړې. دغه راز نوموړي اندېښنه وښودله چې د عامه پوهاوي د مامورینو په استخدام کې ځینې غیر مسؤول کسان د مداخلې هڅې کوي.
خوست خلک معمولا دا قاعده لري چې هر سی پوال کې کام لگ لگ وي، وروسته بیا ډیریږي. په آخر کې دې ته ورسیږي چې ولی تار رضا کی مونږ تار سی چې مونږ ته غر و کدا ټیمونه ارته زیات کا چې مونږ نوملیکنه نه دو کړي. په هغه وخت کې وخت تېر شوی، مونږ سره چې شوي نه امکانات او دوی غوښتنه کوي.
ټاکل شوی ده چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې شاوخوا شپږ میاشتې وروسته د روان لمریز کال د میزان میاشتې په 28مه نېټه ترسره شي، خو د امنیتي ګواښونو له کبله د ټاکنو د روڼتیا په اړه سر له اوسه اندېښنې موجودې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د ملي امنیت مشاور محمد حنیف اتمر په روسیه کې یو امنیتي کانفرنس کې ګډون کړی او د افغانستان او سیمې پر امنیت سربیره د مخدره موادو په تولید او قاچاق او د جګړیز اقتصاد په مسالو یې اوږدې خبرې کړې. د امریکا ژغ آشنا تلویزیون د ملي امنیت د شورا د ویان قادر شاه سره مرکه کړې.
تاسو ته معلومه ده چې ملي امنیت سلاکار د روسیې په سوچي ښار کې د علي رتبه امنیتي مقاماتو په نهم امنیتي کانفرنس کې برخه اخیستې وه. مخکې چې تاسو یادونه وکړه د سیمې د امنیت او ثبات په موخه همدا ډول د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي جرمي اقتصاد د دې په رابطه باندې واضح پیشنهادونه دا و چې لومړی دا ده چې سیمه کې یا د سیمې د هیوادونو په کچه د فکر یووالی رامنځته شي، یو اجماع په وجود باندې راشي او همدا ډول د موادو مخدرو قاچاق جرمي اقتصاد له تروریزم څخه جلا و نه ګڼل شي او دا هغه پدیده ده چې هم نړیوال تورستان هم د سیمې په کچه فعال تورستان او حتی په افغانستان کې فعال تورستان د دې څخه د مالی سرچینو د حمایې په توګه ګټه پورته کوي. د دې ترڅنګ دا هم ویل شو ترڅو په د دولتونو په کچه د دې ډول موضوعاتو سره سیاسي برخورد ونه شي، بلکې چون دا یو مخ پر وده خطر دی د سیمې لپاره، د ټولې نړۍ لپاره، چون د افغانستان څخه د دې ورځ په ورځ پراخیږي سیمې ته او د سیمې څخه نړۍ ته، نو د سیمې او د نړۍ په کچه باندې دا یو خطر دی چې مشترکه ګډه مبارزه ته ضرورت لري. د دې ترڅنګ د ملي امنیت سلاکار په وینا کې دا ډیره واضح و چې مونږ افغانستان دې ته چمتو دی ترڅو د امریکا د متحده ایالاتو په شمول د ناتو د شنګهای هیوادونو او د نورو د سیمې د قدرتونو ترمنځ د همغږۍ لپاره او همدا ډول ګډ کار ورسره وکړي ترڅو د تروریزم د شومه په دې ډول منځ وړل شي. همدا ډول د قاچاق په موضوع مخالفت
آیا د ملي امنیت مشاور آلته په روسیا کې خصوصا د مېزه هیوادونو مشانو استادو چالت غډون کړو، دوی ته د معلومات ورکړل چې په افغانستان کې د داعش په نوم باندې وسلوال څوک دی، د کوم راځي، طالبان د کوم ځینه تمویلیږي او څوک دی چې جنگيږي د نظام خلاف؟
دا ډېر ښه سوال دی. دا موضوع ډېر واضح ده. په افغانستان کې مشخصا کچیر مونږ تورستان په دریو کټګوریو باندې وښتو، یو هغه دی چې لومړی کټګوري چې پاغه کې طالبان شامل دي، د حقانی ډله شامل ده چې افغان حکومت ترته د سولې وړاندیز هم کړی و، خو متاسفانه تر اوسه پورې حکومت د هغوی څخه مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی. بله ډله هم چې پاغه کې نړیوال تورستان راځي، چې پاغه کې د القاعده ډله ده، د داعش دی، ایم یو ده، ای ټی ای ایم دی او نور هغه ترهګریز ګروپونه دي چې تقریبا تر شلو زیات خطرناک نور توریستي ګروپونه په سیمه کې په افغانستان او مختلفو برخو کې تولید کړي دي او زمونږ میړنیز واکونه ورسره په مبارزه بوختي. دا واضح ده طالبان او همدارنګ د حقانی شبکه د افغان چې په افغانستان کې فعالیت کوي یا د افغانستان د په ګاونډي هیواد کې ورته پټنځایونه ورکل شوي دي، دوی د دې توریستانو د داعش لپاره او د نورو نړیوالو توریستي ډلو لپاره د دې زمينه مساعده کړې ده چې دوی په افغانستان کې فعالیت وکوي. د ملي امنیت سلاکار په بار بار وړاندیز دا و چې تر هغې چې د سیمې توریستان د لمنځه ولاړ نه شي، محو نه شي او د سیمې څخه او د دوی جهګا په دې ځای کې د لمنځه ولاړ نه شي، نو د نړیوالو توریستانو د فعالیت زمینه هم دلته به مساعده وي ځکه چې دوی ورته دلته قربتوب ورکوي.
یو بل پښتنه و قادر شاه صاحب، خاغلی اتمر د روسي مقامات سره هم کتلې دي او د سی ویلې دي چې په افغانستان کې سیاسي سیالي د چا په ګټه نه دی، هدف د دین څو؟
ښه، د دې څخه زه غواړم تاسو ته وضاحت درکم. هغه دا ده چې تروریزم یوازې د افغانستان لپاره خطر نه دی، د سیمې لپاره نه، بلکې د ټولې نړۍ لپاره مخ پر وده خطر دی. د دې لپاره د سیمې د هیوادونو په کچه د دولتونو په سطح باندې همکارۍ ته ضرورت دی. واضح د مونږ د افغانستان اسلامي جمهوریت دریز دا و چې افغانستان د دې پر ځای چې دلته د نړۍ قدرتونه د یو بل په مقابل کې د رقابت یا د سیالۍ افکار ولري، بل په افغانستان کې باید د همکارۍ د یو بل سره د لاس ورکونې او ملګرتیا فضا پراخه شي.
ډیر تشکر قادر شاه صاحب.
قادر مون اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ساس په خدمت کیو خوست د تاریخ پرونی همکاران حاضر دی په لاند وخت کې بخپل خبرونه تاسو ته ووروي تاسو د امریکا جغ آشنا را جوسه اوسئ.